Radio.
ساده سهر و بجیسو د ازادي راديو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جمعه مبارکه به مو په خیر پیل کړی وي. د ازادي راديو د نن ورځې خبرونه د دې له همدې کړي پیل سوې او د نن ماښام تر و بجو پورې به تاسو په پرله پسې ډول د ازادي راديو پښتو او دری خبرونه اوري. تاسو به نن ورځ د افغانستان او سیمې د حالاتو په اړه وروستی خبرونه او رپورټونه تر ازادي راډیو څخه واوري. نن د اسد 15مه ده، د جمعې ورځ ده، د 1395 هجري لمریز کال. پام وکړئ د ساعت مهمو خبرونو ته. په کابل کې د پاکستان سفارت په لوګر کې د خپل یو هلیکوپټر د سقوط خبر تایید کړ. د افغانستان په افغانستان کې د امریکا او ناټو د قواوو عمومي قومندان پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې دې لاس واخلي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د اسلامي دولت پر د وسلوالي ډلې پر ضد په مبارزه کې پر روسیې پر حساب کولو شک لري. پورا خبر نو اوري. په کابل کې د پاکستان سفارت تایید کړ چې یو هلیکوپټر په لوګر کې سقوط کړی دی. په کابل کې د پاکستان د سفارت ویندوی اختر منیر پرون ویلي چې می ولس هلیکوپټر د بیړنۍ ناستې پر مهال را غورځېدلی دی. د پاکستان د پوځ ویندوی جنرال اسم باجوا پر ټویټر ویلي چې د دوی یو هلیکوپټر د ازبکستان لاري روسیې ته په لاره کې د لوګر پازره ورسوالۍ کې سقوط کړی دی. د باجوا پوینا د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحید شریف د هلیکوپټر د سقوط په اړه د ناټو او امریکایي ځواکونو له لوی قمندان جنرال جان نیکولسن سره خبرې کړې دي. د باجوا پوینا د افغانستان اردو او جنرال نیکولسن دواړو ډاډ ورکړی چې د هلیکوپټر د عملیې په پیدا کولو او ژغورلو کې به مرسته کوي. د پاکستاني ورځپاڼې ډان په وینا د پنجاب د حکومت می ولس هلیکوپټر کورمی ایجنسی ته نږدې په ازره ولسوالۍ کې په داسې سیمه کې لوېدلې چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. په دې هلیکوپټر کې د یوه روسي لارښود په ګډون لښتلږه و تنه سپارو او داسې ویره ده چې ټول به وسلوالو طالبانو نیولي وي او هلیکوپټر به یې سوځولی وي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو تر اوسه ډډه کړې ده. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د قواو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. جنرال نیکولسن پرون کندهار ته تللی و او د لوی کندهار حوزې له استازو او یو شمېر حکومتي چارواکو سره د ټولې سیمې پر امنیت خبرې وکړې.
I hope that the Taliban are beginning to realize that they cannot win
the war. دوی وايي از ما هیله ده چې طالبان به بالاخره پر دې وپوېږي چې جګړه له پوځي لارې نسی ګټلای. کندهار ته په سفر کې له جنرال نیکولسن سره د افغانستان د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیران هم ملګری وو. په خوست کې امنیتي چارواکي وایي چې پرون په مټا چې نسیمه کې له چاودیدونکو موادو ډک موټر نیولی دی. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت پرون د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا موټر په خوست ښار کې د حمله لپاره ورسېدلی وو.
ملي امن د کشمیر اطلاع په اساس چې دښمن غواړي چې په خوست ښار کې یو موټر بم حمله ترسره کړي، نو الحمدلله زمونږ ځواکونه په دې وتوانېدل چې دغه موټر بم لاسته راوړي او خونسای کړي.
او د پاریس پولیسو ته پرون د تیار سي امر وسو او د یو افغان کډوال لخوا په فرانسه کې د وی احتمالي تروریستي حمله په اړه راپور ورکړ سو. تر پټنو پر اساس د افغان اکس د فرانسې امنیتي ادارو ته ورکړ سوې دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې پر ضد د امریکا او نړیوال ائتلاف مبارزه د پام وړ بولي، خو وایي چې د داعش د غړو غلچکي بریدونه به جاري وي. ولسمشر اوباما پرون وویل زه خوشحاله یم چې په عراق او سوریه کې د دې ډلې پر ضد پرمختګ سوی، خو موږ لا هم د موصل او رقه ښارونو ازادولو ته ډېر واټن لرو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په سوریه کې د افراطي ډلو پر ضد په مبارزه کې د روسیې پر همکاري په حساب کولو شک لري، خو غور ورباندې کولای سي. ولسمشر اوباما پرون د امریکا په دفاع وزارت پنټاګون کې خبریالان ته وویل امریکا له روسیې سره ګډو هڅو ته تیار ده څو په سوریه کې د القاعده او داعش پر ضد زموږ فعالیت لا پیاوړی سي، خو ټینګار یې وکړ چې روسیه باید په دې برخه کې خپل جدیت څرګند کړي. د مصر پاوز پرون وویل چې د دې هیواد په سینا سیمه کې د داعش قمندان چې د دعا الانصاري په نوم پیژندل شوی و ووژل شو. د مصر د پاوز خبر پاڼه وایي چې انصاري او نور څلور شپږڅلوېښت وسلوال د سینا په عریض ښار کې په هوایي حمله کې وژل شوي دي. په سینا کې د دې وسلوالو سرچینو تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی. د مصر دغه ټاپو وزمه له اسرائیل، غزې او د سویز له کانال سره نښتې پرته ده. او د استانبول وی محکمه پرون په امریکا کې د میشت ترک روحاني فتح الله ګولن د نیولو حکم وکړ. ګولن چې د امریکا په پنسلوانیا سیمه کې استوګندی د جولای د 15مې په کودتا کې په لاس درلودو تورن شوی، خو په خپله فتح الله ګولن دغه تور له ځانه رد کړی دی او په ترکیه کې د کودتا ناکامه هڅه یې غندلې ده. په همدې حال کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې وویل چې د فتح الله ګولن د مالی سرچینو په بندولو غور کوي.
فتو ترور ارګوتونه اخترلن هر کوروش
د وایي د فتح الله ګولن فتو تروریستی سازمان ته د هرې پیسې ورسېدل هغه مرمۍ ده چې بیرته به زموږ پر ولس ولګېږي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګرید په کچه په دې ډول کړی دی. نن جلال آباد نسبت نورو ښارونو ته ډېر ګرم دی. د تودوخې لوړه درجه یې څلوېښت، ټیټې نه ویشت، آسمان یې ځای ځای وریاز دی. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه اته دېرش ده، ټیټې پنځه ویشت، آسمان یې شین. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه اته دېرش، ټیټه نه ویشت، آسمان یې شین دی. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه څلور دېرش، ټیټه یو ویشت، آسمان شین. په کابل کې تودوخه لوړه درجه یو دېرش، ټیټه یو ویشت، آسمان ځای ځای وریځ اټکل سوی دی. په فیض آباد کې د تودوخه لوړه درجه اووه دېرش، ټیټه اووه ویشت، آسمان یې شین دی. په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه اته ویشت، ټیټه شل، آسمان ځای ځای وریځ دی. او په ګردیز کې د تودوخه لوړه درجه نه ویشت، ټیټه اتلس، آسمان یې ځای ځای وریځ اټکل سوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوري ازموج خبری مجله. لمړی خبری مجله تر اوونی مو بجوده. د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې بعد لوګر پازر ولسوالۍ کې د یو پاکستانی هلیکوپټر د سقوط په اړه خبر په تفصیل په یو رپورت کې واوري. په همدې خبرونه کې په ولسی جرګه کې د لوګر د خلکو، البته د ازري ولسوالۍ له یو استازي سره مرکه لرو چې د دې پېښې ټول جزئیات په درته څرګند کړي. په همدې خبرونه کې به کندهار ته د ناټو د عمومي قومندان، د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن، د افغانستان د ملي دفاع او د کورنیو چارو د وزیرانو د سفر په اړه معلومات درکړو چې په لوی کندهار حوزه کې پر امنیتي وضعیت خبرې کړي دي. د غرب ته معتبرو ورځپاڼو ته کتنه لرو او واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر سوله څه ویلي. د ازادي رادیو دا خبرونه تاسو ډیر په اسانۍ پر انټرنیټ اوریدلای شئ. که انټرنیټ لرئ د ازادي رادیو ته ویب پاڼه درسته www.azadiradio.com. د پاکستان د پوځ ویندوی ویلی دی چې د دوی و هلیکوپټر په افغانستان کې سقوط کړی دی. د رپورټونو پر اساس دا هلیکوپټر د افغانستان لاري د ترمیم لپاره روسیه تروانو. البته د پاکستان د پوځ ویندوی عاصم باجوا ویلی دی چې دوی دغه هلیکوپټر د ترمیم لپاره روسیه ته استاوه خو په لار کې سقوط کړی دی. په همدې حال کې د لوګر سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د دې هلیکوپټر عمله طالبانو نیولې ده. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پر رپورټ کې واوري.
په کابل کې د پاکستان سفارت پرون خبر ورکړ چې یو پاکستانی هلیکوپټر په لوګر ولایت کې نسکوره شوې ده. فرانس پریس خبری آژانس په کابل کې د پاکستان د سفارت د ویندوی اختر منیر له قوله لیکي چې نوموړی وایي د پنجاب ایالت اړوند می ولس هلیکوپټر د ترمیم لپاره روسیې ته روانه وه. منیر وایي چې همدې الوتکې په لوګر کې بیړنۍ ناسته کړې ده او د دې الوتکې د عملې چې پاکستاني اتباع دي برخلیک نه دی معلوم. رویټرز خبری آژانس د پاکستان د یو پوځي مقام له قوله لیکي چې نوموړی وایي د پاکستان می ولس ترانسپورتي هلیکوپټر د ترمیم لپاره له پېښور څخه ازبکستان ته روانه وه او د تخنیکي عارضې له کبله یې په لوګر کې بیړنۍ ناسته کوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا هم پرون وویل دا د پنجاب د ایالتي حکومت اړونده هلیکوپټر وه، خو د عملي شمیر یې د اووه تنه یاد کړ او ویې ویل چې برخلیک یې تر دې دمه نه دی معلوم. ښاغلي زکریا زیاته کړه افغان چارواکو ډاډ ورکړی چې د دې پیښې په اړه به څېړنه وکړي او د پاکستاني اتباعو ځای به معلوم کړي. د لوګر د والی ویان سلیم صالح ازادۍ راډیو ته وویل چې پاکستاني هلیکوپټر نه ده ویشتل شوی، بلکې د تخنیکي ستونزو له کبله بیړنۍ ناستې ته مجبوره شوې. صالح زیاته کړه چې د دې هلیکوپټر عمله ټول پاکستاني اتباع دي او طالبانو نیولي. د پنجاب یو ایالتي مقام د نوم نه اخیستو په شرط فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې د دې هلیکوپټر د عملې د برخلیک په اړه هیڅ راز معلومات نشته. د افغانستان دفاع وزارت پیښه تایید کړې ده، خو د دفاع وزارت ویان دولت وزیري له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو تر اوسه په دې ارتباط څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د پوځ ویندوی اسم باجوا ویلي دي چې دوی د افغانستان له اردو سره خبرې کړې دي او ډاډ یې ترلاسه کړی چې د هلیکوپټر د عملیې په موندلو کې به همکاري ورسره کوي. او د افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن هم ژمنه ورسره کړې ده چې له پاکستاني لوري سره به همکاري وکړي. احمد تکل پر همدې مسله د افغانستان پولیسي جرګه کې د لوګر د خلکو له استازي صاحب خان سره چې د ازري د ولسوالۍ دی مرکه کړې ده، نور وضاحت غوښتی دی. او شاغلی صاحب خان د وضعیت په اړه وایي:
دا پاکستانی هلیکاپټر چې د سیالکوټ نه پرواز کړی وو، او داسې هم ویل کېږي چې په پېښور کې ناست وي او پېښور نه کوم یو د وطني سړی انتظار سره راخیستی وو، د ازري خاورې ته داخل شوي. داخلی شوی ار پروگرام چې دوی سره وو، یو تیاره ناسته وه او بل په سر باندې ګرځېده. په دې وخت کې طالبان چې خبر شوي دي، په تیارې باندې ډزې وکړلې. یو تیاره وتښتېدله، دویم به وروسته بیا په دې راکټ ډزې پرې وکړلې. دو طرفه ډزې وشوې، البته د طالبانو نه هم یو کس زخمي ده داسې ویل کېږي، او د هغوی نه یو کس مړ ده او د طالبانو په تصرف کې دي. یا وایي په انګریزي وغږېږي او نور په اردو باندې خبرې کوي.
وکیل صاحب، ستاسو معلومات په څه اساس باندې دي؟ په دې سیمه کې چې د حکومت تر کنټرول نه لاندې نه ده، تاسو د معلومات په کومه وسیله را ورسېدل؟
یا خدای دې زه هم د حاضر دي ورسواله ما هم دې موږ منطقه ده، په غیر منطقه کې د خلکو سره موږ آنلاین یو، او بل دې ورسواله هم د خلکو سره ته ورسواله هم د خلکو سره په ارتباط کې ده. تقریبا په ونیمه بجو کې رپورټ راغی چې پاکستانی کمانډو راغله او په منطقه کې دیفانس او کوزوسوله او د خپل افرادو په لټه کې ده چې خپل افراد لاس ته راوړي او د خپل پړچینار ته پرواز وکړي.
په دې باندې تاسو د افغانستان حکومت خبر کړی؟
د افغانستان حکومت په جریان کې ده، والی په جریان کې ده، رئیس د امنیت ملي په جریان کې ده، همدغسې ولایتي ټولو هغه په جریان کې.
د خبرې د سل سره زه د نقیزې نه دي چې لیوې خو پاکستانی کمانډو دي چې وایي هلته راکوز شوي دي، بیا له طالبانو سره دوی څه مشکل لري او طالبان له دوی سره څه مشکل لري؟ فکر نه کوي چې یو څه په معلوماتو کې اشتباه شوی وي؟
طالبان دغه تیاری او دا ډز په دې خاطر نه دي کړی چې دا پاکستانی تیاری دی، او موږ په دې خاطر وکړلې چې دوه کاله مخکې یو تیاره د عیساب د پاکستان نمبر په یو څه ورکولای شي، د ترکیې نمبر کولای شي، او د یوکراین پیلوټ په سر باندې نیم روپۍ واخیستلې، زخت ډېرې روپۍ لاسته ورکړل. دوی هماغه واقعه په زړه کې وه.
انجینیر صاحب خان، د پاکستانی کمانډو د ښکته کېدو خبره، خو پاکستان حمله کړې آیا په افغانستان باندې؟
دغه څو نفره ودخ دغه وو کسان چې پیلن د طالبانو سره اثیر دي، په دې خاطر یې کته کړي دي چې دا درانه ضایع نه شي. یو خو اتنم په کې مړ ده، دا نور په دې خاطر باندې کومندو عمل ته دغه دی دسې منطقه محاصره کړې د طالبانو، او منطقه محاصره ده هلته د دغه جنه نه شي وتلی. دوی کومندو په همدې خاطر باندې کوزه کړې ده چې خپل دغه شپږ کسان چې اثیر دي، د خپلو هغه افرادو په خاطر باندې راغلي دي چې طالبانو په لاس کې ژوندي پراته دي.
تاسی د افغانستان په ولسی جرګه کې د لوکر لاست از صاحب خان سره د احمد تکل خبري واورید. شغلای صاحب خان د ولسی د ازري ولسوالی دی د افغانستان ملي دفاع وزارت په ازره کې دغه پاکستانی هلیکوپتر د سقوط په اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو کله چې موږ ته معلومات راورسېده در سره شریک به یې کړو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو محترم اوریدونکو، د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز لرو. په کابل کې د پاکستان سفارت تایید کړ چې یو هلیکوپټر یې په لوګر کې سقوط کړی دی. د پاکستان د پوځ ویاندوی جنرال عاصم بجوا پر ټویټر ویلي چې د دې یو هلیکوپټر د ازبکستان لاري روسیې ته په لاره کې د لوګر په ازره ولسوالۍ کې رالوېدلی دی. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د قواوو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن پر وسلوالو طالبانو ژغ کوي چې له جګړې لاس واخلي او ومني چې جنگ د وسلوالي مبارزې له لارې نشي ګټلی. د جنرال جان نیکولسن او بوده د افغانستان د ملي دفاع وزیر او د کورنوی چارو وزیران پرون کندهار ته تللي وو. په خوست کې امنیتي چارواکي وایي چې پرون په مټا چینه سیمه کې له چاودیدونکو موادو یو ډک موټر نیول شوی چې په خوست ښار کې د تروریستي حملې لپاره وروستل شوی وو. د پاریس پولیسو ته پرون د تیارسي امر وسو او د یو افغان کډوال لخوا په فرانسه کې د احتمالي تروریستي حملې په اړه راپور ورکړ. د رپورټونو پر اساس د دې افغان عکس د فرانسې امنیتي ادارو ته استول شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت پرم د وسلوالي جلی پر ضد د امریکا او نړیوال ائتلاف مبارزه د پام وړ بللي، خو ویلي دي چې د داعش د غړو غلچکي بریدونه به جاري وي. جمهور رئیس باراک اوباما وايي په سوریه کې د افراطي ډلو پر ضد په مبارزه کې د روسیې پر همکاري حساب کولو باندې شک لري، خو غور اور باندې کولای شي. او د مصر پوځ وویل چې د دې هیواد په سینا سیمه کې د داعش قومندان چې د دعا الانصاري په نوم پیژندل شوی و ووژل شو. اوس به فریبا ظاهر د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه شوې تبصرې درواوروي.
فورن پالیسی نشریه په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د استخدام په اړه یوه مقاله لیکلی چې نوم یې دی افغان ځواکونه له ماشومانو څخه د سرتیرو په توګه کار اخلي خو بیا هم امریکا پیسې ورکوي. په 2008 کال کې په امریکا کې یو قانون نافذ شو چې لمخې هغوی وادونو ته چې د پوځ په لیکو کې ماشومان استخدام شوي وي د امریکا ځانګړي پوځي مرستې او وسلې ورته ممنوع دي. خو ولسمشر اوباما ویلي چې دا قانون پر افغانستان نه تطبیق کیږي ځکه د کارپوهانو په خبره په دغه هیواد کې چې د سیمه ییزو پولیسو لخوا ماشومان استخدامیږي هغوی د ملیشو یا نیمه پوځیانو په توګه عمل کوي، نه د وسلوالو ځواکونو د یوې برخې په توګه. د فارن پالیسي په لیکنه په کابل کې د سیمه ییزو پولیسو او په وسلوالو شخړو کې د هغوی ونډې ته په متفاوت نظر کتل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوه ایمیل کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا سیمه ییز پولیس د حکومت یوه برخه ګڼل کیږي که څنګه، داسې ځواب ورکړی. سیمه ییز پولیس یو وسلوال دفاعي ځواک دی چې د افغان حکومت لخوا جوړ او تمویلیږي او هدف یې د کلیو په کچه د ناامنو سیمو امنیت ټینګول دي. فارن پالیسی زیاتوي چې دغه ځواک د لویدیځو هیوادونو د پولیسو په څیر نه دي چې د جرایمو په اړه تحقیق وکړي او یا مجرمین توقیف کړي، بلکې د ملیشو په څیر د دوی ونډه له یاغیانو سره مبارزه ده. د بیهولد په نوم آنلاین هنري نشریه بیا د افغانستان د خلکو د ژوند یوه بیل اړخ ته کتنه کړې ده. دغه نشریه په یوه مقاله کې چې نوم یې دی په افغانستان کې د بیری او هیلې 15 کلونه د پاولا برونستاین د اکاسین اندرتون په اړه تبصره کړې ده. پاول برونستاین له 15 کلونو راهیسې یعنی پر افغانستان د امریکا د یرغل له لومړۍ ورځو څخه د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی او تر اوسه یې دغه هیواد ډېرې برخې لیدلې دي. نوموړي څو وار افغانستان ته سفرونه کړي دي. هغه یو کتاب چاپ کړی چې د افغانستان 114 انځورونه پکښې دي. دغه کتاب د امریکا د تکزاس پوهنتون د نشراتو لخوا چاپ سو. دا هغه انځورونه دي چې د افغانستان تاریخ او کلتور تصویروي. د بیهولد آنلاین هنري نشریه د پاول برونستاین له قوله لیکلي چې وایي ده او د کتاب نشر یې غوښتل د افغانستان د کلتور هغه سي تصویر وړاندې کړي چې په رسنیو کې نه دی منعکس سوی. د پاول په خبره کولی سو دغه کتاب د افغانستان په اړه د یوې متفاوتې سرچینې په توګه ولرو.
د ازادي رادیو ترنو دوستانو، تاسو اوریدلی دي چې په ازره ولسوالۍ کې د پاکستان یو هلیکوپتر سقوط کړی دی. د پاکستان د پوځ ویندوی ویلي دي چې دغه هلیکوپتر روسیې ته د ترمیم لپاره روان و چې په ازره کې راوغورځېد. تاسو په دې اړه که معلومات لرئ کولای سئ چې د 813 شمیرې باندې د افغان بیسیم پر ټلیفون موږ ته خپل معلومات راواستوئ. موږ باید د نورو اورېدونکو سره شریک کړو. په افغانستان کې د ناټو او د امریکایي قواوو قومندان جنرال جان نیکولسن او د افغانستان د ملي دفاع وزیر د افغانستان د کورنیو چارو وزیر پرون کندهار ته تللي وو او د لوی کندهار په حوزه کې پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. جنرال نیکولسن ویلي طالبان هیله لري چې طالبان بالاخره په دې پوه سي چې جګړه نشي ګټلی. د خبرو نور جزئیات په د کندهار څخه د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی په رپورټ کې واوري.
د ناټو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن وویل سږ کال د افغانستان امنیتي ځواکونو ډېرې لاسته راوړنې درلودې او د وسلوالو په وړاندې جګړه یې په ښه توګه رهبري کړې ده. د ناټو عمومي قومندان دغه راز وویل چې په حکومت کې سیاسي اختلافات باید پر امنیت اغېز ونه کړي.
Part of the reason that we killed Mullah Mansour was because he rejected the peace process.
یو دلیل چې موږ د مولا منصور پسې ولاړو هغه ووژل دا و چې دی د سولې پروسې ته ځواب نه ورکول او هغه یې رد کړ. امیدوارم طالبان دا وپوهېږي چې هیڅکله امکان نه لري چې د جګړې د لارې دا جنگ وګټي.
په غونډه کې د هلمند د ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل وویل چې د هلمند اوسیدونکي د جګړې په اور کې سوځي او په دې وروستیو کې دغه جګړه د مرکز لشکرګاه تر څنډو را رسېدلې ده. د نوموړي په وینا د هلمند د تیرو څو ورځو په جګړه کې 1500 راتیاتونو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې خو امنیتي مسولین دا تلفات له مرکز څخه پټ ساتي. په دغه غونډه کې د دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي وویل چې د افغانستان وسلوال پوځ د خپل سرون په بیا د خاوري او خلکو د امنیت ساتنه کوي.
د ډیر شو یا دوه ډیر شو ولایتونو کې د زبون دښمن زمنګ د ولس په مقابل کې سخت جګړه روانه کړي. دا جګړه په موږ تپل شوې. موږ جګړه نه غواړو ولی موږ د دفاع حق لرو. موږ په خپل ولس باندې ویاړو او د خپل ولس د ساتلو په خاطر باندې په خپل سر قرباني کوو.
په غونډه کې د جنوبي ولایتونو د ولایتي شورا د غړو او مسولینو غوښتنه وسوه چې خلک د افغان ځواکونو ملاتړ ته وهڅوي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د ازادي راډیو په دغه سهارنی خبری مجله کې به وروسته د ژوند رنګونه یوه بله برخه واوري، خو تر هغه پورې یو رپورټ لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي له یو شمېر افغان او پاکستاني چارواکو سره په کتنو کې په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یا ماماتو د لیدنې کتنې په اسلام آباد کې کړې دي. د پرون اسلام آباد ته تللی و. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه له پېښوره رپورټ لري. د زبیح الله شفق رپورټ واوري.
په خارجه چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج جی یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې تلپاتې سولې او ثبات لپاره سیاسي مذاکرات تر ټولو ښه او غوره انتخاب دی. ښاغلی عزیز همداراز ویلي چې پاکستان په افغانستان کې تلپاتې سوله غواړي او د همدې هدف لپاره یې د افغان حکومت سره تر هغې زیات مبارزې په ګډون په ګڼ شمېر برخو کې د تعلقاتو د ساتلو کوشش کړی دی. نوموړي دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر له ځانګړي استازي تاتاماچی یاماتوتو سره د لیدنې پر مهال کړې. د پاکستان د خارجه چارو وزارت په دې اړه په یو خبري کړې خبر پاڼه کې ویلي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي د وزیر اعظم د بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز او د ښاغلي شریف له ځانګړي سلاکار طارق فاطمي سره لیدلي چې په ځانګړي توګه په افغانستان کې د روان وضعیت او په دې هیواد کې تلپاتې سولې په لړ کې د پاکستان پر کوششونو خبرې کړې دي. خبر پاڼه کاږي چې ښاغلی عزیز په افغانستان کې تلپاتې سولې او ثبات لپاره سیاسي مذاکرات غوره انتخاب بللی او د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان په ګډون سره وړخیزه کارډینیشن کمیټې د دغه هدف لپاره یو مؤثر میکانیزم بللی دی. د بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ودې لپاره د پاکستان مثبت رول ستایلی دی.
د ژوند رنګونه
څه دی او څه کار کې؟
نوم یې سیار احمد زای دی، په یو خصوصي دفتر کې کار کوم.
په خپله د کومې برخې کې زده کړې کړي؟
زه په کال 1991 کې د حقوقو له پوهنځي څخه فارغ شوی یم. اوس مهال د خپلې زده کړې خلاف په یو مسلک کې کار کوم چې دا د مال لپاره واقعت ضرورونکی کار دی.
ولې تاته په خپل مسله کې کار نه پیدا کېده که څنګه؟
د افغانستان ستونزې په ټوله کې تاسو ته معلومې دي چې د فارغینو لپاره یو پلان دوی نه لري. نو ما په خپل مسله کې ډېرې زیاتې هڅې کړې چې په خپل مسله کې ځان لپاره کار پیدا کړم، خو دا زمینه تر اوسه پورې ما لپاره نه ده مساعده شوې.
ولې درته نه ده مساعده شوې؟ آیا ته کوم ځای ته دې خپل درخواست ورکړې؟ نه دې ورکړې، کوشش دې کړې که نه؟
ډېر زیات کوششونه مې کړې دي، خو بیا هم زه ناهیلي نه یم. اوس هم په همدې هڅه کې یم چې په خپل مسله کې کار پیدا کړم. زه دا ویره لرم که خدای مه کړه که یو کال نیم کال نور په خپل مسله کې کار ونه کړم، هغه څه مې چې د څلور کلونو په ترس کې ویلي دي هغه هم زما له هېره ووځي. خو زه هم اوس ناهیلې نه یم، هڅه کوم چې په خپل مسله کې ځان لپاره کار پیدا کړم.
ته چې کومو دفترونو ته تللی چې غواړي په خپل مسله کې کار وکړي، آیا هغوی تاته د کار اجازه نه ده درکړې که نه؟ هلته ځای نه وي یا کومې نورې ستونزې وي؟
زه زما مسلک اداره او ډیپلوماسي د بهرنیو چارو وزارت ته وار وار تللی یم. له هغوی سره، له چارواکو سره مې خبرې کړې دي. نو هغوی د پخواني حکومت چې د ولسمشر حامد کرزي په واکمنۍ کې، البته په هغه وخت کې، هغوی ویلي چې موږ امتحان اخو یا ازموینه اخو. په ټوله کې په هغه ازموینه کې تقریبا 1500 کسانو ګډون کړی و چې دغه جملې څخه 80 کسانو دوی دغه پوستو لپاره دوی جذبول. خو له بده مرغه هلته داسې خبرې وې چې ما چې له خلکو نه پوښتنه وکړه چې مخکې له مخکې دغه وزارت همدغه پوستو لپاره د 260 کسانو عریضې امضا شوې دي وزیر له خوا نه، او که دغه امتحان مخسل کېږي دا به یو داسې یو بڼه ولري چې دغه کسانو نه به نه وي بلکې نور کسان به ته شاملېږي. خو دا په ټوله کې د افغانستان ستونزې دي چې کنه زه نه ټول ځوانو سره لاس او ګریوان دي.
له حکومت ستا غوښتنه څه ده؟
له حکومت زما غوښتنه دا ده چې د پوهنځیو په سطحه باندې هغه څوک چې فارغېږي هر کال له پوهنځیو څخه لغو لپاره د کار زمینه مساعده کړي. که ډېر نه وي، حداقل یو څه اړخ ورسره ولري چې هغه مسلک چې ته زده کړې کړي په هغه مسله کې دوی کار وکړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري ساعتونی می بجه کیدون کیدی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
زیاتو اوریدونکو په ازره کې د یو پاکستانی هلیکوپټر د سقوط په اړه پیغامونه راستولې دي. شریف الله شرافت د کونړ له غازی آباد ولسوالۍ لیکي د پاکستان هلیکوپټر د افغانستان پر خاوره تیری کړی دی، باید د افغانستان دفاع وزارت مناسب ځواب ورکړي. عصمت الله افغان له قندهار لیکي دا هلیکوپټر په ننګرهار کې له داعش سره د مرستې رسولو لپاره سیمې ته راغلی و. محمد نبی له زابل لیکلي زه له دولت غواړم چې د پاکستان د الوتکې د سقوط په اړه څېړنې وکړي. نورو اوریدونکو نقیب الله حق دوست د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه، سمیع الله حلیمی تندر، وسیع الله عبدالرحیم زی او نورو ډیرو اوریدونکو پیغامونه راستولی دي، خو د ټولو د خبرېدو وخت اوس نسته. ورځو په لنډو څو شیبو کې خپل خبریال محمد داود تپان ته چې له سیمې تازه معلومات لري. په ازره کې د پاکستانی هلیکوپټر د سقوط په اړه را سره له پکتیا د ازادي رادیو خبریال محمد داود تپان د ټلیفون په لاین کې دی. تپان صاحب، تاسو ویل چې په دې ارتباط څه تازه معلومات رسیدلي دي، نو مهرباني وکړه اوریدونکو ته یې ووایه.
مننه. لکه څنګه چې تاسو مخکې د ولسي جرګې د وکیل صاحب خان په خبرو کې څرګنده شوه چې هغلته دوه هلیکوپټر راغلي وو چې یوې بیړنۍ ناسته کړې ده او یوې بېرته د هلیکوپټر د لګېدو یا اور اخیستو نه وروسته تللی دی پاکستان ته اوښتی. په دغه نیول شوي یا لګېدلې یا بیړنۍ ناسته کړې هلیکوپټر کې اووه تنه سواره وو چې یو روسی دی کیانوف نومېږي. دغه نومونه چې مونږ ته د سیمې ځینو خلکو را کړي او تایید کړې ده، یو میجر صفدر دی، کرنل صفدر، داود ناصر افسر او شفیق. دغه اووه کسان په MI-1 هلیکوپټر کې سواره وو.
طالبانو تر اوسه په دې ارتباط څه ویلي دي تپان صاحب؟ طالبانو په دې ارتباط تر اوسه څه ویلي؟
تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه هیڅ نظر نه دور کړی. طالبانو یوازې دومره تایید کړی دی چې دغه کسان د دوی ځینې سیمه ییزو ډلو تایید کړی دی چې د دوی لاس ته ورغلي دي او په دې سیمه کې دوی نیولي دي، خو دوی چې تر خپل د پخوا په څېر دغه نیول شوي کسان خپل ته ونه رسوي دوی هېڅ ډول خبرې رسنیو سره نه کوي.